ټاکل شوې ده چې په څو شیبو کې په دې اړه افغان ولسمشر وینا هم وکړي. په افغانستان کې ځینې پخواني جهادي مشران د وخت د حکومت فعالان او ځینې سیاسي کارپوهان افغانستان ته د شوروي پوځونو د راتګ او بیرته ستنېدلو په اړه بېلابېل نظرونه لري. اجمل تورمان په خپل راپور کې دغه نظرونه راټول کړي.
ډېری افغانان په دې نظر دي چې روسیه باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر یو لکو زیات اسرې لښکرې چې د 1950 نریز کال د جري په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلې، تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریض کال د دلوي پشپګويشتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتې. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي.
هر ورځ به چلمر راوخته، دوی به 40 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکول، مهارول یې نه شوای کولای. اوس نو څه تاړتیا لري چې عبرت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي. هغه مهال چې ونه شوای کولای، اوس یې بیخي نشي کولای او اوس یې چې کوم نیم بند حالت ترلاسه کړی دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمېر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار ده چې پخوانیو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستي نوښکار ونه ګرځي. د دغې ډلې غړی محمد رحیم جامی:
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامه جوړ شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار ونه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو له بیرته ستنېدو څو لسیزې اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیه یو ځل بیا د وتلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان رانږدې کړي. راپورونه وایي چې وتلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې پیدا شوه چې د طالب وسلوالو د توپک خوله د داعش ډلې په لور واوښته، کوم چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه یې ځان ته ستر ګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوي چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلي او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانی ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې، نیول او بندي کول د سړی مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان نه ووتل، خو څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول. په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 5 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر نورو بشري سرغړونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څېړنو نه پرته له ډیریو کسانو زندانونه ډک او ووژل شول. یو افغانه میرمنه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کوم جرم پرته یې د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه له کور وایستل شول او موده وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پنځه کاله موږ دوی ولټول او تر 5 کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلي و چې موږ د دوی 3 کسان وژلي، نورې مه لټوئ. مور مې نالوستې وه، لیک یې چاته ورکړی و چې ورته یې ولولي. بیچاره د پلچرخي په لاره ضعف کړی و.
د دې په شان پلسګونه نور افغانان هم ښایي ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اورېدل شوي وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکاره یرغل بولي، وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخواني جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهاد کې و هغه له منځه ولاړ.
روسانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې و هغه له منځه لاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم سیاست تجاوز و او د ډیر ظلمونه وحشتونه وکول. نه کال او دو پنځوس ورځې پاتې شول او په دیارلس سوه اووه شپېتم کال په شپږویشتم د دلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
خو د چارو یو شمېر کارپوهان او د وخت د حکومت یو شمېر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سرې لښکرې د وخت د حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر دوه پنځوس ډلو ډېرې غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلي وي او هدف یې هم د هغو ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی دغه شان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله علي زړی نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار
وتل دي د ترو لشکرو له افغانستانه لوی بریا د افغانستان د خلکو وه او د ډاکټر نجیب الله وه چې هغه په دې کې ډېره بر لاس درلوده او ډېره زحمت یې پکې وویسته.
پخوانی جهادي مشر فضلالله مجددي وایي که چیرې څوک بیا هم په افغانستان کې ډېره غل فکر وکړي نو افغانان به یو موټی او پر وړاندې ودرېږي. که څه هم په ښکاره ډول د وسلوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد نه دي څرګند، خو د روسي چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا پوځي مرستې شوې وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې له لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه یې په واک کې نه لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه. لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې کړي دي درته جزئیات درکوو. همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره هم مرکه درته خبره کړو. خو په سر کې راپور ترازو، افغان لوبغاړو په جنوبي اسیا سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنې کړي دي. د جنوبي اسیا په دولسم دور لوبو کې افغان لوبغاړو د لسګونو نقره او برونزو مډالونو ترڅنګ شپږ د سرو زرو مډالونه هم په غاړه کړل. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د بیلابیلو ورزشي رشتو ملي اتلانو د جنوبي اسیا په سیالیو کې تر خپلې وسې لوبې وکړې او ځینې اتلولۍ هم په افغان ولسته په برخه کړې. د تکواندو په برخه کې د سرو زرو پنځه مډالونه افغان لوبغاړو وګټل او یو د سرو زرو مډال هم د وشو یو اتل وګټه. د جنوبي اسیا د سیالیو لپاره د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو وکولای شول په تکواندو او بیا وشو کې د سرو زرو مډالونه وګټي او د تیر په نسبت ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي.
یک مډال طلا در رشته وشو ما کسب کرده بودیم، این مډال طلا هم در تکواندو که جمعاً
د وشو په برخه کې مو یو د سرو زرو مډال وګټه او بیا مو په تکواندو کې پنځه مډالونه وګټل چې جمعاً مو شپږ د سرو زرو مهمه مډالونه خپل کړل. په مجموعي توګه شاوخوا یو سلو شپېتو لوبغاړو او څلوېښتو روزونکو په دې سیالیو کې برخه خسته و چې د پخوا په نسبت په دې سیالیو کې متفاوتې او ښې لوبې وکړي. خیر الله لالزاد د وشو د سرو زرو مډال د څو لوبغاړو په ماتولو په غاړه کړ. روح الله نیکپا، محمود حیدری، محسن رضایی، شریف مرادی او سمایا غلامی هم د تکواندو په برخه کې د اتلولۍ په ګټلو سره د سرو زرو مډالونه افغانستان ته ور په برخه کړل. د دوی ترڅنګ څو نورو لوبغاړو هم سختې خواري وکړې او په فاینل یا سیمی فاینل کې لوبې وبایللې چې ورسره یا د سپینو زرو او یا هم د برونزو مډالونه وګټل. د جنوبي اسیا سیالۍ د هند په کوربتوب او مخکښتوب د شیلانګ په ښار کې وشوې چې د لوبو اتیا فیصدو کې د سرو زرو مډالونه هندي لوبغاړو په غاړه کړل. د جنوبي اسیا سیالیو لپاره د افغان ټیمونو رئیس ښاغلي رباني وویل افغان لوبغاړي که څه هم ښه چمتو و خو که ستونزې نه وای موجودې تر دې به هم افغان ټیم ډېر مخکې تللی و. که چیرته دا ممانعتونه نه وای موجود او د تیرو لوبو نه تر اوسه پورې افغان حکومت ښه پاملرنه کړې وای، نه یوازې تکواندو بلکې نورو لوبو کې به هم موږ اوس زیات مډالونه ګټلی وای. خو بیا هم زه هیله من یم چې دا اوسنۍ اتلولۍ وکولی شي د مقاماتو پام جلب کړي او وکولی شي د لوبغاړو د ستایلو لپاره زمینه برابره کړي. د جنوبي اسیا په سیالیو کې د شاوخوا پنځلس ورزشي رشتو لپاره د افغان ملي ټیمونو لوبغاړو برخه اخیستې وه او ډېرو یې په لومړیو کې د لازمو امکاناتو له نشتوالي شکایت کوو. د المپیک کمیټې هم ټینګار کړی و چې په تش لاس د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه اخیستې او هیله ده چې په راتلونکو لوبو کې افغان لوبغاړي ونازول شي او لازم امکانات ورته برابر شي. د لوبونو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو و مردل چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې افغان لوبغاړو د پام وړ لاسته راوړنې کړې دي. اوس هم ورزو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مو د افغانستان د 19 کلونو د ملي ټیم د لوبو په اړه چې په نړیوال جام کې کړې دي مرکه کړې. دا مرکه الیاس صالح له ښاغلي ستانکزي سره کړې.
موږ د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبې د توقع خلاف موږ توقعات ترې نه لوړ ول، خو کرکټ ته سړی کې څه نسی ویلی. متاسفانه موږ په لومړي راوند کې خپلې دوه مهمې سیالۍ د سریلانکا او د پاکستان خلاف وبایللې، سیاغه د دې لامل شو چې موږ دویم راوند ته پاتې شولو او د نړیوال جام په دویم راوند په ټورنامنټ کې باید موږ حصه اخیستې وای. چې خوشبختانه په هغه کې موږ د نیوزیلینډ هیواد او د زیمبابوې هیواد او د فیجي هیواد ته شکست ورکړ او هغه ټرافي موږ خپله کړه. سیاغه په دې په نامه د پلیټ چمپیونشپ په نامه یادیږي او د هغه قهرمانان د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډله سره زه په لومړي ځل موږ دا ټرافي وګټله.
سنګزه سپ تاسو د سریلانکا او پاکستان سیالیو خبرې وکړه، ولې افغان ټیم نسو کولای چې لکه د لومړی سیالو یا اصلي سیالو یې وګټي او د سریلانکا او پاکستان په مقابل کې وبایلل؟
چونکه لوبه ته سړی وګوري زمونږ بلرانو ډېر ښه تو پچاونه کړې وله، خو متاسفانه زمونږ بیټسمینان ښه ونه ځلېدل او ښه بیټنګ یې ونه کړې. پاکستان په خلاف مې 23 منډې وکړې، همدارنګه د سریلانکا خلاف مې 134 منډې وې چې هغه پوره نه شوې کړلې. همدې دا معنا ده چې زمونږ توپ وهونکي یا بیټسمینان سره صحیح ونه ځلېدل، کوم پلان چې ورکړ شوی هغه عملي نه شو کړلی.
سنګزی صاحب، په دې ټولنیز رسنیو کې راغلی چې تکړه لوبغاړی چې اصلي لوبغاړی و د دې ټیم په دې سفر کې نه و او د دې په ځای کوم بل لوبغاړی تللی و، همدې لپاره وایي دوی د نظریات خلکو او د ځینې لوبغاړو همدا نظریات دي چې وایي علت همدا اوسو چې دوی ګیم
ګوره داسې ده. په حیث اجرایي رئیس دا ادارې د خلکو بالکل کاملا ردوم، کوم لوبغاړی چې دې لوبې ته لاره پیدا کړې وله او هغوی سلیکټ شوي ول، په هغه کې د کوچ او د سلیکشن کمیټې او همدارنګه یو خارجي کوچ چې منوج پربار کړو د هغه پکې عمده رول و. او هغه لوبغاړی دي چې سلیکټ شول چې کوم ښه کارکردګي وکړه، کوم لوبې چې په لاره اچول شوي د افغانستان د کرکټ بورډ له طرف نه دوی ته چې هغه یو درې ملکي سیریز و چې په هندوستان کې په کلکته کې برگزار شو، چې په هغه کې بنګلادیش او هندوستان او افغانستان حصه درلودله. همدارنګه د زیمبابوې د 19 کلنو لوبډلې خلاف یې څلور یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړلې. همدارنګه شپږ نورې سیالۍ د هندوستان د قوي کلبونو خلاف او دوه سیالۍ د نیپال په خلاف وکړلې. یعنی ټوټل تقریبا دوی تر نږدې شلو سیالۍ وکړلې او د شلو سیالیو کې کوم لوبغاړو ښه کارکردګي کړې وله هغه څه د نړیوال جام ته منتخب شول.
ستاسو پلان د دې ټیم لپاره څه دی؟ ځکه چې دوی همدا ټیم چې رو روزي او بل ټیمو ته د دې لوبغاړو جذبېږي.